السلام علیکم دا مشال لريو دا وخت د مازیګر سلور بجې شبې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې با په خبر کې د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د بجنه حال او بیا پر دې پیښې د سیاستوالو او د عامو خلکو خبرې او د بشیر بلور د ژوند په اړه باري پوښتنه ووره د دې ترڅنګ په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو 19 پروګرامونه ترکی اسلام او ډیموکراسي او یادونه به هم ووره خلومړي بعد د سات تازه خبرونه وورو چې د مشال ریډیو همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
اول مشال خبرونو سرټکی د پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور په پیښور کې د سید حسن پیر په حاضر کې خبرو ته وسپارل شو. د پښتونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په وجنه په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ وولسن د خفګان څرګندونه کړې. ویلې دي چې بلور د ویرې او ترهې د سیاست په وړاندې د لوړې حوصلې یو غږ وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلې د شامی ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې کېدو په صورت کې ماسکو دته د پناه ورکولو اراده نه لري. اوست مشال خبرونو تفصیل د پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور په پیښور کې د سید حسن پیر په حاضر کې خبرو ته وسپارل شو. د دې مخ کې د بلور جنازه د پیښور په کرنل شیرخان یا آرمی سټیډیم کې د سختو امنیتي ګامونو تر څنګ ترسره شو. په جنازه کې د زرګونو عامو وګړو په شمول یو شمېر سیاستوالو او حکومتي چارواکو ګډون وکړ. د بلور په وجنه په خیبر پښتونخوا کې د درې ورځو مرکزي حکومت د یوې ورځې د ویر اعلان کړی دی. بلور بیګام خان په کیسخانه بازار کې تر یو جلسې وروسته په یو ځانمرګي حمله کې جوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. په دې اړه خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار مشال ریډیو ته ویلي دي
بشیر خان چې کوم دی دهشتګردۍ خلاف یو واضح کردار دی. تیر په بادره تیر په غیرت باندې کوم هغه د حالات مقابله کړی دا په دې بنیاد باندې د هغه عظمت ته سلام پېښ کړو دا قربانو ته سلام پېښ کړو او داسې خلک چې رمري نه چې د وطن د بچ کېدو خبر راشي د قربانۍ خبر راشي ما د بچي غونتې زما مطلب دا اثر د خپل وطن د لپاره پکاري مونږ ته شهادت قبول دی خو په شاکیږو به نه اوس ټولو سیاسي پاټولو مکتب فکر خلکو ته پکاري چې مونږ په یو سیم پیج راشو.
په دې حمله کې نه نور کسان هم وژل شول چې پکې د بلور تر ټولو نږدې ساتونکي او سیکرټر نور محمد او د کابل تھانې مشر ستار خان هم شامل دي. پر بلور د ځانمرګي برید پړه د پاکستان تحریک طالبان منلې ده. د پښتونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په وجنه په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ وولسن د خفګان څرګندونه کړې. ویلې دي چې بلور د ویرې او ترهې د سیاست په وړاندې د لوړې حوصلې یو غږ وو. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ښاغلي وولسن زیاته کړه چې د جمهوري اقدارو سره د هغې ژمنې چې د یو وار نه زیاتې بلور کړکېچونو حالاتو سره مخ کړی وو تدوی په درنه سترګه ګوري. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون په ګډون د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او نورو سیاستوالانو حکومتي چارواکو د خپګان خودنه کړې ده او د بریتي غندلې ده. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو ټلویزیوني وینا کې د ترهګرۍ د جګړې کې د بشیر بلور ستاینه وکړه او وی ویل دی وايي مونږ د بلور په مړانې ولولې او جذبي ویاړو. ما اوس د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره په ټلیفون خبرې وکړې او ډاډ مې ورکړ چې ټول ولس له تاسې سره دی. همدارا د افغان ولسمشر حامد کردي هم د بلور په وجنه خفګان خودلې او دا بری په سختو ټکو کې ګندلې دی. بلخوا د بلور د وجنې پر ضد په کوټه کې احتجاج او نن هړتال دی. په پېښور کې د پرونی ځانمرګي برید چې پکې مشر وزیر بشیر احمد بلور وژل شوی و عوامي نشر ګوند په کوټه کې احتجاجي لاریون کړی او هم یې په دې ښار کې د هړتال اعلان کړی دی چې له مخې ټول تجارتي مارکیټونه او بازارونه تړل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي په افغانستان کې د درغلۍ لپاره بهرني حکومتونه تورن دي او دا حکومتونه د هسې شنډوي چې په هیواد کې د قانون واکمني راولي. تېره ورځ په ټلویزیون د وینا پر وخت کرزي وویل د هیواد دننه د درغلۍ برخه د هغو میلیونونو ډالرو د مشکوکو سوداګانو پرتله ډېره کمه ده چې بهرنیان یې کوي. کرزي ټینګار وکړ چې حکومت یې د اداري فساد پر ضد په مبارزه د ذکر وړ پرمختګ کړی دی. اخوا نړیوالو مرستندویو ویلي په افغانستان کې د استحکام په لړ کې د دوی د هڅو مخې ته د هیواد درغلۍ خنډ دی. دوی حکومت هم نغواړي هغه سیاسي ملګري محاکمه کړي چې د درغلۍ په معاملو کې ککړ دي. د مصر اخوان المسلمین په دغه هیواد کې د ریفرندم یا ټول پښتنو لومړی نتیجې خبرې کړې دي چې له مخې 60% رای ورکوونکو د دغه هیواد نوي آئین په حق کې رای ورکړې دي. د نوي آئین لپاره د دغه ټول پښتنې دویم او اخیری پړاو پرون د خالی په ورستر سره شو. اخوان المسلمین په خپل ویبپاڼه داسې معلومات ورکړي دي چې له مخې 70% رای ورکوونکو د نوي آئین په لړ کې د هو رای ورکړې دي. د اپوزیشن نېشنل سالویشن فرنټ چارواکو هم منلي دي چې ښکاري داسې چې رای ورکوونکو د نوي آئین منظوري ورکړې ده. د دسمبر په 15 نیټه شوې د ټول پښتنو په لومړي پړاو کې 55% رای ورکوونکو د نوي آئین په حق کې خپلې رایې کارولې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د شامی ولسمشر بشار الاسد د دندې لری کېدو په صورت کې ماسکو د پناه ورکولو اراده نه لري. خو دا هم ویلي چې هیواد به اسد ته د امن پرازی د برابرولو لپاره د بل هر هیواد د وړاندیز هرکلی وکړي. بیگانه وخت د روس د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل په سیمه کې ځینو هیوادونو له روس غوښتي چې بشار الاسد ته د خوندي استونې لپاره د دوی وړاندیز ورسوي. دوی ویل روس په ځواب کې دوی ته ویلي چې نیخ پنیغه دی د اسد سره اړیکې ونیسي. لاوروف ټینګار وکړ چې لواکه د اسد لري کېدل به په شام کې تاوتریخوالی ونه دروي. روس او چین د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د خپلو ویټو له حقه په ګټي په بیا بیا د مشک له نړیوالو بندیزونو ساتلی دی. پرون د وزیر اعظم ماریو مونټي تر استفا وروسته پارلیمان منحل کړی دی. د ولسمشر دفتر وایي جورجیو ناپولیتانو له سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته دغه فرمان لاسلیک کړ. اټکل کېږي چې انتخابات به د فروری په میاشت کې وشي. ماریو مونټي د جمعې په ورځ تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې حکومت یې د پخواني وزیر اعظم سلوی برلسکوني ګوند ملاتړ له لاسه ورکړ. د مونټي د کار موده په 100 میاشتو کې پوره کېده. اوس مهال د مونټي کابینه به تر انتخاباتو د لنډ مهالې حکومت په توګه کار کوي. مشال خبرونه پای
خبرونه د مجید بابر ناوړه د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ کې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور چې پرون په یو ځانمرګي برید کې بچل شوی و خورته اوس پارل شو. د دې پیښې په اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي
نو بشیر خان چې کوم دی د شکرګردۍ خلاف یو واضح کردار دی. خو داسې خلک چې مري نه چې د وطن د بچ کېدو خبر راځي مونږ هم شهادت قبول دی خو په شاکی و بنا.
دا چې عام ولس د دې پیښې په اړه څه وایي
ټول به خپایو دیکھو زمونږ د جونم څه پته نه لګي ولې زمونږ هم سار روز په ځان باندې پہلا کلمه شهادت وی وروره چې هغه په کتلې شي مونږ هم په سر کې روان یو.
په کویټا کې د بشیر احمد بلور د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. یو نیس پروګرام ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې به واوري چې اسلام او ډیموکراسي څومره تړاو لري او ترکی د دې څنګه یو مثال کې دی شي.
اسلام پروموټس رول اف لا. Islam promotes the rights of women. There is no problem of Islam with democracy at all.
په روانه خبرونه کې د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته څنګه چې تاسو ته معلومه هم ده د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په یو ځانمرګي برید کې پرون ماښام وجل شوی و او داسې ریپورټونه دي چې هغه خاورې ته وسپارل شو. نو دا وخت مونږ سره د پیښور نه د مشال لیډیو خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه باندې دی. خالد خان که تاسو زما آواز اوري که لږ شانتې مراته دا معلومات راکړل چې څنګه د بشیر احمد بلور جنازه وشولا او خبره ته اوس پارل شو کسنګا
اندیر مننه بالکل لږه شی بوڑان دی تقریبا درنی بجې د بشیر احمد بلور د پیښور سي د حسن پیر مقبره د تلته کې خبره ته اوس پارل شو. د غیر مینوال د غلطه او د مشرور غلام احمد بلور الیاس احمد بلور د عوامي نشتل ګوند مشران جدیل او نور دغه سي ګن خلک دغلته موجود او غي دا جنازې پس د بتاو ته دوه ما چې د بشیر احمد بلور د جنازې وخت هغه 2 بجو خو کله چې هغه د دغه مشرور حاجی غلام محمد بلور نه دغه د جنازې کټ چت شو او کرنل شیرخان دیم تورونه شو نو په دې کې وخت لګیدو او دغه گاډي د جنازې گاډي 2:30 بجې تورې دوه دغه جنازه د خپل وخت نه درسته واځکه چې امنیتی انتظامات هم ډېر زیات وو، خلک عام خلک نه پرېښودل شو، په دوه دروازو باندې خلک راتله او سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. په دغه جنازه کې به زه تاته وایم چې د عوامي نسل ګوند اکثر زیار خان، دغه شان د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک، او د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر حسین نه علاوه ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او عام خلکو ګډون وکړو.
خالد خان کلک شانت امرات دام ویل چې د دې کم ځای کې په کم قبرستان کې خورتا اوس پارل شو، او دغه کوریدونکو تم دا معلومات ورکړل چې دغه ځای چیرته ده.
بالکل، دا د پیښور سره نږدې کوارټوډ مقبره ده، الته چې دا د دې خپل مقبره ده، او دغه ځمکه دا مهمه چې د دې وراره شبیر احمد بلور چې د غلام احمد بلور یوازنی زوی او هغه چې کله ملشي او هغه هم په دغه مقبره کې خښ دي، او بشیر احمد بلور د خپل قبر سره نږدې خښ کړی شو. دغه مقبره د دې ذاتي مقبره ده، او دا د رحمان بابا سره خوا کې چې کومه مقبره ده، نو دا لویه مقبره هغه ده. او د دې بیا د جنګونو د پیښور لوی کوم مذهبي کورنۍ مولوی هغه د دې جنازه وکړه، او بیا دغه جنازې مانځنه پس څنګه چې په خبر باندې خبره کیږي، نو مذهبي خلکو خبرې مو کې، او بیا د دې په خبر باندې د عوامي نسل ګوند مرکزي صدر اسمبلیار ولی خان داړه، او بیا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی داړه، او بیا نور دغه کنټینونو وخت وار په وار باندې د خبر باندې د ګورونو سیره کې هودي 14 شان دي تا د اکیدت ګرځول اوران نشوي.
ډیر مننه خالد خان د تازه معلومات را کول لپاره. لا اوریدونکو، خالد خان و مونږ سره د پیښور نه، او وی ویلا ته چې د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور چې د اغي خبره ته اوس پارل شو. اوریدونکو، د دې پیښې پر ضد په پیښور کې هم چې دینو خلکو مظاهره کړي دي، او دغه سي د عوامي نېشنل ګوند په کوټا کې احتجاجي لاریون کړي، او هم یې په دې خار کې د اړتال اعلان کړی دی چې ټول تجارتي مارکیټونه او بازارونه یې بتړل شي. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون سټوډنټس فیډریشن غنو کارکونکو د کوټې په پرنس سړک احتجاج وکړ، او د بشیر احمد بلور وژنه یې په سختو ټکو کې وغندله. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکریټری رشید خان ناصر تر احتجاج وروسته مشال رادیو ته وویل،
تر ټولو دغه موږ دا د دې ملک د غلط خارجه پالیسي او داخله پالیسي نتیجه بولو، چې دا وو چې کومې غلطي خارجه پالیسي وه نن سدیا ښکاله مخکې د هغې په رڼا کې دا دغه سوې ده. موږ یو پرامنه سیاست کوو، موږ د باچا خان پیروکاران یو، موږ تر اوسه پورې میژې نه دي ظاهر کړی، خو موږ سرو قرباني په دې وجه کړو ځکه چې موږ یو نظریه لرو، یو سوچ لرو د وطن متعلق. موږ دا وایو چې هر څوک هر قوت څخه زموږ وطن بربادوي، زموږ وطن کې بده ورځ راوړي، زموږ وطن د تورې تیارې راوړي، د هغو سره زموږ جنګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کوټې صدر عبدالسلام بیا په خپلو خبرو کې مشال ته وویل، شل کال وروسته به هم د بشیر بلور په څیر سیاستوال په پښتني وطن کې پیدا نسی، چې د په خبره د نموړي قرباني د دې خاورې او پښتني وطن لپاره و.
بشیر بلور هغه سړی وو چې خپل منتن ټول د پارٹی د لپاره او د دې پښتني خاورې د لپاره قربان کړیو، پر داو لګولیو د هغه د شتګردانو خلاف، چاچی د پښتني خاورې خلاف आवाज اوچت کړی دی، او د دې سیاسي جمهوریت کوتو خلاف आवाज اوچت کړی دی، او د عوامي نېشنل پارٹی هغه مشران هغه کارکونان وزلی دي داغو خلاف چې کوم دی خودکش حمله کوي او ټارګټ کلین کوي، داغو خلاف چې کوم आवाज د پورته کړی دی، دا زموږ په عوامي نېشنل پارٹی کې نه بلکې د پاکستان کې په دنیا کې د یوې هم پارٹی دومره زبردست لیډر نشته لکه کوم چې بشیر بلور خان صاحب.
له دې سره یاد ګوند تر دې احتجاج وروسته په کوټه کې د کاربندیز اعلان وکړ چې هم نن یعنی د اتوار په ورځ د کوټې ټول تجارتي مارکیټونه او بازارونه د احتجاج په توګه تړل شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو نه دا وخت تاسو د بشیر احمد بلور د وجنې پاړه مختلف ریپورټونه اوریدونکو ویل کیږي چې بشیر احمد بلور سلويخت کاله سیاست کړی دی او دغه سي د پښتنو لپاره ډېر زیاتې حلې ځلې کړې دي. نو په اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاس موسی خیل د بشیر بلور د ژوند پاړه یو ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې وویرو.
دا عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د اگست په لومبۍ نیټه کال 1903 ختم کې پیدا شوی و. لومبۍ تعلیم یې د پېښور په سرکاري سکول او اعلی تعلیم یې د ایډوردز کالج نه ترلاسه کړو. نوموړي سره د وکالت ډیګري هم وه او د پېښور بار ممبر و. د بشیر بلور تعلق د یوې کاروباري، سیاسي او سماجي کورنۍ سره و او دی د ریلوې د وفاقي وزیر غلام احمد بلور او سینیټر الیاس بلور کشر ورور و. نو ځکه یې د 13 کالو په عمر کې سیاست ته لاس واچولو او عوامي نېشنل ګوند سره شامل شو. بشیر بلور د کال 1903 نه راپدې خوا 15 ځله پرله پسې د پېښور نه د صوبایي اسمبلی چوکې ګټلې وه او د کال 2008 ټول ټاکنو وروسته نوموړی د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د بلدیاتو وزیر وټاکل شو. بشیر بلور د ترهګرۍ خلاف ډیر په نره او په جار اواز پورته کړو. د دې وینا وا
مونږه شانن مجری وو د زنګ مرګ نو ایبا او دا تعلیم دا دهشتګرد به ان شاء الله دغه شانت دهشتګردی به کوي او مونږ به د دې مقابله کوو. د دې ګولې به ختم شي ان شاء الله، زنګ سینې به نه ختمي.
د بشیر بلور د سیاسي ژوند په اړه هم د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي
بشیر بلور خپل سیب همیشه ګټه او د دې وجه دا و چې هغه به چې څنګه خپل خلکو سره په خپل هغه په مینس کې به ایجوان تیرو، دا نو چې هغه به خپل دې هلکې نه جدا و. بل دا وی چې هغه پارتای کې دم نوم هغه همیشه مشورولي کړی دا هغه سیاسي لارې د پاچا خانه لارې باندې همیشه تللی.
د غرنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اکرم شاه وای بشیر بلور په داسې وخت کې سیاست تراغلی و چې منطقه کې د ترهګرۍ اور لګېدلی و.
په دې کې شک نشته چې بشیر احمد بلور پښتون قومي تحریک یو ډیر لوی رول او د دې لپاره د ډېرې قربانۍ ورکړې وې او هر وخت یې قومي سیاست ژوندی ساتلی و.
جمعیت علماء اسلام د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان د ارواخات پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
شیر احمد بلور د بهادر د جماعت یو غړی او د جدوجہد والا سره او مسلسل جدوجہد کول جماعت د پاره د صوبې د پاره د پېښور د پاره د خدمات پټنه دي. هغه یو سیاسي ورکر او هغه د جماعت یو ډېر لوی ستونو د داوېما چې دا د غیمرت دي نه صرف جماعت د پاره بلکې صوبې او د پېښور عوامو د پاره ډېر لوی عالمي ده.
نو مولې د عوامي نېشنل ګوند په هغه یو سو مشرانو کې وو چې د ترهګرې پېښورستو با پخپل هغه زیتا تر ټولو اول رسیدو. د بشیر بلور په مرګ د صدر، وزیر اعظم او داخله وزیر په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د خفګان سرګندونه کړې ده او دای د سیاست لپاره لوی زیان بللې دي. د نوموړي په مرګ مرکزی حکومت د یوې ورځې، صوبایي حکومت د درې ورځو او عوامي نېشنل ګوند د لس ورځو غم منځلو اعلان کړی دی. د غرنګ د وزیر اعظم په وینا به نن ټول ملک کې سرکاري جنډا نیمخ کتوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بشیر احمد بلور د بجنې پاړه ځانګړي رپورټونه او شننې اورې. نوموړی د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړی او مشر و چې په وجنه یې د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر په ګډون لویو سیاستوالانو د خفګان سرګندونه کړې ده. د پښتونخوا له ځینو سیاستوالانو سره د مشال ریډیو خبریال اصرار تل د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د بجنې پاړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د مشر وزیر په مړینه د زیات خفګان سرګندونه کړې او دای د سیمې د امن لپاره لوی زیان بللې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میاب تخار حسین مشال ریډیو ته د یاد پیښې او مشر وزیر په مړینه صدا سی وایي.
بشیر خان خو زما مشر مو څلوېښت کاله مسلسل شریک کار کړی دی او هغه همېشه زما مشر ما سره د کشر په حیثیت کار کړی دی. بشیر خان چې کوم دی د دهشتګردۍ خلاف یو واضح کردار دی، تیر په بادره پیر په غیرت باندې کوم هغه د حالات مقابله کړی دا په دې بنیاد باندې دا عظمت ته سلام پیش کوو، دا قربانو ته سلام پیش کوو او دا چې خلک چرمري نه چې د وطن د بچکیدو خبر راشي، د قربانۍ خبر راشي، دا ما د بچی غونتی زما مطلب دا اثر د خپل وطن لپاره پکاري. مونږ تم شهادت قبول دی خو په شاکی و بنا اوس ټول سیاسي پاتورو مکتب فکر خلکو لپاره پکاري چې مونږ په یو سیم پیج راشو.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب شیرپاو د داسې مشرانو په کردار او ذمہ وارو داسې غږیږي.
بشیر دلور صاحب چې کوم ډېر
بہادر سره او دلیر سره د دې مقابله کړي وو هر موقع باندې هغه هر ځای ته رسیدلی وو نو خلکو له اوسله ورکولا دا سلسله چې کومه روانه ده ډېره سنګینه ده او څنګه چې الیکشن نږدې کېږي دمره دی کې به اضافه کېږي یاد ساتل پکار دي چې صرف فوجیان یا پولیس والا د دې قوم لپاره د ملک لپاره قرباني نه ورکوي بلکې سیاستدانان هم خپل یو کردار ادا کوي.
د خیبر پختونخوا نه د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي غړي امیر مقام د بشیر بلور په مړینه د خفګان څرګندونه کړې او ټولو سیاسي ګوندونو ته د ترهګرۍ پر ضد د یو کېدو اپیل کړې. د خیبر پختونخوا مشر وزیر رحمداد خان مشال ریډیو ته وایي چې د بشیر احمد بلور په مړینه خیبر پختونخوا د یو اتل لیډر نه محروم شو.
یو وزیر نو یو عام شخصیت نو داسې یو ښه لیډرشپ او ډېر ښه لیډر او ډېر ښه د هغې نظریې ډېر ښه سوچ والا نو په دې لکه باندې صوبې ته چې کوم دی ډېر نقصان میلاو شو. دې بشیر بلور صاحب ته د فیډرل ګورنمنټ نه لیټر راغلی وو چې څه کار کوي او پروا نه ساتله هغه به وویل چې نه دا زه خپل وروڼه خپل خلک چې کوم دی یوازې نه پرېږدم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا مشر اسد قیصر وایي چې ترهګرۍ په دې تېره موده کې ډېر ښکلي ښکلي خلک یوړل. دوی د بشیر احمد بلور په مړینه د خفګان څرګندونه داسې کوي.
خداوند چې ډېر زیات افسوس دی، ډېر زیات افسوس دی. موږ په داسې یو مصیبت او په داسې یو مشکل کې ختی یو. روزانه چې زموږ خپل خپل خلک او زموږ بچي زموږ مشران ډېر سفر خلک او زموږ روان دي. دا کوم جنگ چې موږ یې مسلط دی، دا صرف نه چې زموږ غرونه تباه برباد شو، موږ ماشي بیا سره تباه شو. د بشیر بلور په دې شهادت باندې، د په دې مرګ باندې چې ډېر افسوس کوم او زموږ چې دا زموږ د قوم یو ډېر لوی نقصان شو.
د یادونې وړ ده چې د سیاسي ګوندونو تر څنګ د خیبر پختونخوا عمومي خلک هم د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مړینه خواشینی دي او د دوی مرګ د ټولو پښتنو او امن لپاره سره ځای بولي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو خبرې تاسو اوریدلې. د بشیر احمد بلور په وجنه باندې او دغه سی په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عاملس خبرې باورو، د کارپوهانو خبرې باورو. خو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د خبرونه په انټرنیټ هم واوري، نو دغه لپاره د پروموشن تاسو واوري چې کومه طریقې سره تاسو د خبرونه اوریدلی شئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو بشیر احمد بلور تیره ورځ په یو ځانمرګي برید کې وجل شو، نن خاورو ته سپارل شوی دی. د دې پیښې وروسته تاسو د مختلفو سیاستوالانو خبرې واورېدلې. اوس اورو چې عام ولس د دې پیښې په اړه باندې سوای.
زه زمانه ما جمیل الرحمن ده، د دې پیښې خبر اوسېدونکی یم. ډېر غټ زیاته ډېره غټه سانحه ده په خبر د پاره. نو مونږ څه وایو چې زموږ راتلونکو کول دپاره څه مستقبل دی؟ زموږ تعلیمي ادارو دغه حل دی. زموږ چې کوم دنو عام عوام چې کوم دنو هغوی محفوظ نه دي، سخکاري نه مونږ ته مخې ته. مونږ ټولو ته چې کوم دنو د خپل چې کوم اختلافات چې دي زموږ منځ کې، هغه زموږ ختمول پکار دي. زموږ خپل چې څومره اختلافات دي، هغه مونږ خپل ختم کړو او یو موټی شو. نو یار دا خلک مونږ لپاره هیڅ هم نه دي. دا هیڅ هم نه ده. د شمار څه کسان به وي، خو مونږ نه زیات نه، مونږ نه زورور هم نه دي. خو مونږ ته ګوري چې یاره مونږ کې اتفاق نشته. د دې د وجه نه چې کوم دنو مونږ باندې راضي او په مونږ باندې کوم حملې هم کوي، خو مونږ زورور هم دي.
محمد آصف زمان هم دي دا کار واشي. یاره مونږ خپل دا ګوري نه یریږو. نو چې داسې وزیر غټ غټ افسران ورکې تباه کیږي، نو مونږ له ورکې څه هېڅ سیکورټي نشته، هېڅ دغه نشته. دا الله په اسره روزو نور مې څه دغه نشته. خو الله په اسره روزو نور خو د خدای نه یاره په کار د مسلمانان څه کوي څه نه کوي، دا خپل قتل په کار یاره. هغې خو پېښور د پاره ډېرې ښېګړې کړې وې، ډېر ښه کارونه کړو. نو چې داسې سړی ورکې تللی شي، نو مونږ تاله خو هېڅ سیکورټي نشته.
زما نوم خو محمد نواز دی. دا پرون دماکه چې شوې ده که نه،
چلک سیکورٹی لگا مضبوط ہے نو اس بم نو ولی دے پزے نا کیم جوڑی دی اکی زے پزے جوڑی دی دانا گنی یو 400 ٹانکا جیب کیوا چھ ولا کی دی فری گلی ادا گڑ گڑ وا شا گانے دما کو دا ٹول مواد دا زان سر سنگن نو زی اخر دل ل گوڑی گن کاس یرا دا گڑ نقصان کو پدی دے ش یو خو وزیرو ہا بل دا زمون دا پختنو یو دا ہو گنا نقصان کو من ٹول ل بی ملو دے ٹول بی خپیو ویش تا گنا ولی اس دے کیو زمون دا جنم سپتا نہ لگی ولی زمونم سار روز پزان مان دی پہلا کلمہ شہادت وے ورا چ زمونم دا جن سپتا نہ لگی رو چا گپ کتنے شی مونم پک سر کی روانیو من مم بگی سی
زمانم سبرایم دے کار بسند چیو کار کو یرا سرجی بالکل جڈیر غلط کر شے کہ دی پیخور یو ڈیر یو شہزادا یو نر سڑے او بل مطلب پختون د بارا او بل کم دغس دته بینه کده جیر دا مالدار دا غریب دی ار سڑی مطلب خیبت دی ار سڑی منډی تړی والی ډیر یو نر یو پختون سڑے ولا دی ولا جناتونه ورک ډیر نر یو ډیر پختون سڑے او مطلب دی چې خپل سیبه د بارا ډیر منډی تړی والی دی مطلب دی بس بل سی نر پختون سڑے به کیږي بالکل چډیر یره بس د ټول په خور د بار مطلب چې نن د افغان ورځ د زکه چې په خور یو ګلو دا یره بس سرجو دی کوم سوې له شو خبره دا چې دی مخنیوي په کار دی خامہ خزه کې دسی خلق به کتلی شنو مطلب مون خو سم نه
زمانم دی خلیل خان خلیل لکه دا هغه لیډر او بہادر لیډر چې همیشه به د دې بار دهشتګردي باره کې اواز شته ولو راتلو به خلیان به خبره کوله چې کم دی کې به هم بم بلاس شټول کې پهل به دی رسیدو الته به دا باقاعده ویل چې را داخلك مون نشي راولي نه مون کور کې کینول شي او نه مون د ډرنګ کې کینول شي هغه همیشه اومدا خبره کوله چې مرګ نه یری کما همیشه به د دې خلاف ځواب چته ما همیشه به د دې خلاف جنگ کوم هغه به وجود مون نه رستو کیغو او نه مون هار منو حکومت ته یی بارے کی پلاننگ کول پکار دی لکه دا سی نه چیرې یو بم بلاش شو اغه نه پس تاسو سختیو کوي او درې گئی خلق چکم دے عام خلق چکم دے اگر تنگول شروع کړي ته پکار شروع نه چی څنګه دی د بم بلاش نه پس چکم سختی کوي اغه ته شروع نه پکار چا غره سختیو کی
تاسو د بشیر احمد بلور د وجنې پاړه د پیښور د ولس خبري اوریدلې او بل خو د امنیتی چارو کارپو د پاکستان پوسټ پخانی بریګیډیر اسد منیر وای د غمرګ د پښتنو لپاره یو لوی نقصان دی زمون همکار بشیر غوخ له اسد منیر سره مرکه کړې دانو راځي چې وویرو
نور کې دی پورا پاکستان کې څومره سیاست دانان دی یو پکې بشیر بلور دی او یو پکې میا افتخار دی چیری کھلاو د طالبانو نوم خلی چې حمله وشي دی چې طالبان کړي باقی قزرداری دی که نواز شریف دی که عمران دی عمران خو منی نه درې ځله پرې حملې شوي دي سویسایډ بامبنګ درې ځله بچ شوی دی خو دا یو نه کو چې زه پټ شم اوس په جلسو ته نه ځم او هر پیرې دا ویلي چې موږ سره تاسو جنګیږي موږ هم در سره جنګیږو دا د امریکې جنګ هم نه دی دا د چا جنګ نه دی او چې څوک یې چې دا د امریکې جنګ دی نو دا چې موږ پکې سلویش زره کسان مړه شو نو د هغې سر تاسو جسټیفیکیشن کوئ نو ما خو ډېر خوښ او یو تکړه سړی لاړو او دې نه به داسې کېږي چې خلک به ویری او دا این پی والا به نور خلک ویریږي اوس به دی جلسې نه کوي واړه واړه میټنګ به کوي او هغه طالبان به نور تکړه شي پښتانه چې دي که نه خیبر پښتونخوا کې دی ټارګټ کېږي که نه دی مړ کېږي دی باندې حمله کېږي نور خلک خو شهباز شریف خو آرام سره ناست دی چین والو ته پته نشته چې دا سیس کېږي بلوچستان والا یو بل پرابلم دی او چې کوم خلک دا یې چې دا د امریکې جنگ دی او دا چې امریکا لاړ شي ټول به ټیک ټاک شي زه خو یم چې هغې د پاکستانان پاکستان دشمنان دي او هغې د خپل جهالت او خپل ناپوهې وجنا یو داسې پالیسی دغه کړي چې دی کې دا خلک پکې مرګیږي کدا ټول پاکستان ته یوځای وي نواز شریف او عمران خان نو دی به دا بشیر بلیر بنن نو مړ
نو دا به څنګه کیږي ځکه چې د دې کسانو مخنیوي به څنګه کیږي انتخابات هم را روان دي
دا چې تر څو پورې دی سره ځایونه دي کنه نور دی سره دی خیبر دی سره دی یو الله کلمه موځي دی سره ده دی به دغه شان دی عملی کوي تاسو که سیکیورټي و لګوي که پولیس و لګوي ناکې و لګوي هر څوک نشي ودرې یو به ودرې لس به ودرې خو دی بې حساب خلک دی نه علاقه والے او چې کوم خلک یې چې دا د امریکې ایجنډا نارت وزیرستان اغشتن هغه زیام چې هغه کمکل د سر خالی دی د دماغونه
نو تاسو چې اپریشن به دوشي عملیات به دوشي
عملیات نه بغیر راکیږي نه ګورې عملیات خو مخکې تاسو ورته وی چې موږ سره خبرې وکړي چې غیر سره خبرې نه کوي نو عملیات د دې واحد طریقه ده عملیات پیو کوي او چې کوم خلک سیاسي عملیات شروع کړي یې چې موږ اصلاحات د کناري کې دوه نوې سره خبرې وکړي او چې کوم یې چې نه موږ نه کې دوه نوې سره عملیات کوي د نه علاوه هیڅ طریقه نشته.
او اخیری پښتنه اسد منیر صاحب دغه کوم چې دا د پښتونخوا د سیاست د بار څومره لوی زیان دی د مرګ
زه کوم چې د پښتونخوا سیاست کې دای با اسفلیار بچې ته جلسهونه کې ماته ګمره پته ده الیکشن کې خو دې کې ودا دي چې پښتانه چې پوي دي هغه سیاسي تور باندې نور خلکو نه ډېر پوي دي هغه و نشنه ته ووټ چې ماته ګمره پته ده.
تاسو د دفاعي چارو کارپو اسد منیر مرکه اوریدله چې د بشیر احمد بلور د وجنې پاړه باندې کوله. اوریدونکو د مازیګر سلور نیمې بجې کیدونکې دي د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
د پښتونخوا صوبی مشر وزیر بشیر احمد بلور په پیښور کې د سید حسن پیر په حاضر کې خبرو ته وسپارل شو. د پښتونخوا د سینیر وزیر بشیر احمد بلور په وجنه په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ وولسن د خپګان څرګندونه کړې او ویلي دي چې بلور د ویرې او طرحې د سیاست په وړاندې د لوړې حوصلې یو غږ وو. د بلور د وجنې پر ضد په کوټه کې احتجاج او نن هړتال دی. افغان خوش حامد کرزی په پیښور کې فضا وجون کې حمله کې د پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور په وجنې د خفګان خودنه کړې ده. افغان خوش حامد کرزی ویلي په افغانستان کې د درغلۍ لپاره بهرني حکومتونه تورن دي. د مصر اخوان المسلمین په دغه هیواد کې د ریفرنډم یو ټول پښتون لومبۍ نتیجې خپرې کړې دي چې له مخې 3.5% رایې ورکونکو د دغه هیواد نوی عین په حق کې رایې ورکړې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لابرو ویلي د شامی ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو په صورت کې ماسکو او د ته د پناه ورکولو اراده نه لري.
د مجید بابر نلن خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 پروګرام ترکیه اسلام او ډیموکراسي. په ترکیه کې د عثمانیانو د شپږ سوه دریش کالنې واکمنې وروسته مصطفی کمال پاشا په 1903 کال کې د ترکیې د خپلواک جمهوریت اعلان وکړ. که هم د ترکیې نهه نوي فیصده وګړي مسلمانان دي خو په عیني توګه په دغه سیکولر هیواد کې ډیموکراسي د اسلامي نړۍ د نور هوادونو لپاره ځنې وخت د یو غوره نمونه په توګه یادېږي. په ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننی پروګرام کې بوره چې د اسلام او ډیموکراسي ترمن څه تړاو شته او ترکیه په څه ډول د اسلامي نړۍ د نور هوادونو لپاره یو مثال ګرځېدای شي. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړی. نو راځي چې وویرو.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو د ځنګړي اونیز خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سرمزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې د عثمانیانو د 1903 کلنې واکمنۍ وروسته مصطفی کمال پاشا چې وروسته د اتاتورک په نامه شهرت وموند په 1903 کال کې د ترکیې د خپلواک جمهوریت اعلان وکړ. که څه هم په ترکیه کې 99% وګړي مسلمانان دي خو په آئینی توګه په دغه سیکولر هیواد کې ډیموکراسي د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره ځینې وخت د یو غوره نمونه یا ماډل په توګه یادېږي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننی پروګرام کې به واوري چې د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ څه تړاو شته او ترکیه په څه ډول د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره یو غوره بیلګه ګرځېدای شي. ډیموکراسي د دوو یونانی تورو ډیموس یعنی خلک او کراتوس یعنی واک څخه جوړ دی چې معنا یې ولسواکي یا د خلکو حکومت دی. په عامه توګه ډیموکراسي یو داسې سیاسي نظام ته ویل کیږي چیرې چې رڼې ټول ټاکنې د قانون حاکمیت د واک ویش د مذهب بیان او غونډو ازادي او د بنیادی حقونو ساتنه وي. د ترکیه په استنبول ښار کې د ایرل پوهنتون د سیاسي څانګې ښوونکی ډاکټر بلګین سوچوت ګلوای کڅه هم له ډیموکراسي څخه زیاتره وخت د اکثریت د واک یا حکومت تعبیر اخسل کیږي خو په اصل کې ډیموکراسي هغه ده چې د لژکیو حقوق هم خوندي کړي او ژغ یې واوري.
The problem, I think, here is that democracy is usually understood as
زما په فکر دلته ستونزه دا ده چې ډیموکراسي زیاتره وخت د اکثریت واک په معنی اخیستل کیږي، خو په اصل کې په غربي ډیموکراسي کې نور دا ډول تصور نه دی پاتې، بلکې موږ ته پکار ده چې د ټولنې د ټولو ډلو یا برخو نظر واخلو، ځکه چې ډیموکراسي یوازې د انتخاباتو له لارې نه راځي، بلکې د بیان ازادي او د قانون حاکمیت یې مهم شرطونه دي. باید په خلکو کې داسې احساس ژوندی پاتې شي چې کله بدلون راځي نو د دوی غږ هم اوریدل کیږي.
په ځینو اسلامي هیوادونو کې اوس هم ډیری وګړي فکر کوي چې ډیموکراسي د دوی د عقیدې په ضد یو نوې پدیده ده چې له اسلامي ارزښتونو سره سمون نه خوري. خو د ترکیې په انکاره ښار کې د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول سونزه نه لري، ځکه چې د څه شي تعلیمات چې اسلام ورکوي ډیموکراسي هم هغه بیانوي.
اسلام پروموتس رول اف لا، اسلام پروموتس رائټس اف وومن،
اسلام د قانون حاکمیت پر مخ بیایي، اسلام د ښځو او غیر مسلمو لژکیو حقوق پر مخ بیایي. دا مثالونه موږ په پخوانیو اسلامي هیوادونو او سلطنتونو کې هم پیدا کولای سو، چیرې چې غیر مسلمانان په پیړیو پیړیو له مسلمانانو سره یو ځای په یو گاوند، یو شار او یو هیواد کې اوسېدل. په یو گاوند کې به جماعت هم وو او گرجا یا کلیسا هم. نو په اسلامي قانون او اسلامي کلتور کې د ټولو حقوق خوندي کول پاتې سوي دي، که اکثریت وي که اقلیت وي، که نر وي که ښځه وي، که شتمن وي که غریب وي، که زورور وي که بېواسه، قانون د ټولو لپاره یو دی. نو همدغه د اسلام بنیادی اصول دی، او چې کله داسې وسی نو دا ډیموکراسي ده، او پرمختللې نړۍ کې دې ډول وضعیت ته ډیموکراسي ویل کېږي. نو په دې لړ کې اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، بلکې په دې لړ کې اسلام ډیموکراسي پر مخ بیایي او اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په ترکیه کې یو شمیر دینی عالمان په دې اندي چې اسلام او ډیموکراسي له یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې د اسلام بنیادی تصورات لکه شورا، اجماع، اجتهاد او مصلحه د ډیموکراسي له نوو اساساتو سره سمون خوري. په استنبول پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی چارو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدمیر وای اسلام او ډیموکراسي کولای شي خوا په خوا پر مخ لاړ شي.
اسلام او ډیموکراسي یان یان درماسو ممکن سیستمدار دي، چونکه
اسلام او ډیموکراسي څنګه په څنګه پر مخ تللی شي، ځکه چې ډیموکراسي د ولست خواهشاتو پر بنسټ د یوې ادارې د جوړښت وړاندوینه کوي. په کومو اسلامي هیوادونو کې چې ډیموکراسي موجوده وي، د مسلمانانو غوښ اکثریت د انتخاباتو په پایله کې خپل هدف یا وخت رسیږي، او بل خوا د لګکیو لپاره ډیموکراسي د هغوی د قاعدو د ساتنې ضمانت ورکوي. د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی حکومت د ټولنې ترجمان وي. نو زما په نظر اسلام او ډیموکراسي کولای شي چې خوا په خوا پر مخ ولاړ شي.
کچيري د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ ټکر یا تضاد نسته، او دواړه د بشري حقوقو ګډې مشورې، اکثریتي رائے او د قانون د حاکمیت خبره کوي، نو بیا ولې د اسلامي نړۍ ځینې کسان د دې تصور مخالف دي؟ د ترکیه په کونیه شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای دا ټول سیاسي بحثونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري، خو د وخت په تیرې دوه سره هر څه خپل مدار ته رسیږي.
İslam medeniyetinin ilk asırlarına bakacak olursanız işte Bağdat çevresindeki tartışmalar
د اسلامي مدنیت په لومړیو پیړیو کې په بغداد او شاوخوا سیمو کې باسونه کېدل او یو بلې په کفر، ارتداد او منافقت تورنول. نو زه وایم چې دا د اسلام د مدنیت دویم پړاو دی. وس هم دا باسونه کېږي، څوک چې ډیموکراسي قبلوي هغه په کفر تورنیږي او همداسې نور. زما په نظر دا ټول سیاسي باسونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري. کوم توپیرونه چې موجود دي هغه زموږ د سیاست کولو په ډول او شکل پورې تړاو لري.
پروفیسر ډاکټر محمد اکول په دې لړ کې د ترکیه مثال ورکوي چې د ډیموکراسي او پرمختللي ژوند په خپلولو سره د یو لړ اسلامي هیوادونو لخوا وغندل سول، خو اوس د دغو هیوادونو لپاره یو ښه بیلګه ګرځېدلې ده.
شوله سویلیم دیگر اسلام ملکلر چین ارنک شنن دولای اولیو بیر
دا به یو مثال کې تاسو ته واضح کړم لکه څنګه چې په جګړه کې لومړی کرخه زیات ورکوي نو موږ هم د یو اسلامي هیواد په توګه لغربي نړۍ سره په مستقیم ارتباط کې د جګړې د لومړی کرخه په توګه زیات ورکړل په 19 او 20 پیړۍ کې چې کله ترکیه وغوښتل چې غربي او جدید ژوند خپل کړي نو دا کار د نورو اسلامي هیوادونو لخوا وغندل شو او ترکان په بيدینۍ تورن شول دا وخت له تیرېدو سره د ترکیه هغه پخوانی پرمختللې تجربه چې د نورو هیوادونو لخوا وغندل شو د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی چانس ګرځیدای شي ترکیه په سیاسي اخلاقي اقتصادي دینی خزینه حقوق خپلواکي آزاد ژوند او په دا ډول ټول اړخونو کې نه یوازې د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو بیلګه کېدای شي بلکې اسلامي نړۍ به هم هڅه کوي او تجربې به ترلاسه کوي او وروسته به دا ټول سره یو ځای
کیږي
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د 2012 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د خپل واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د انتخاباتي غونډې پر مهال په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ ځینې نور مشران هم ناست ول وویل موږ په هیواد کې دننه او د باندې په ډاګه کړي چې یو مسلمان هیواد اباتېدونکی او پرمختللې ډیموکراسي لرلای شي زموږ دغه ادراک زموږ د هیواد له پولو اخوا تللی او د اسلامي نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلی دی دا چې هغه کوم عوامل دي چې لکه بلې ترکیه د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو لپاره د یو نمونه حیثیت لري او د ولاشود باندې خپل کړی ده د ترکیه د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچا جوای پیاوړی اقتصاد د قانون حاکمیت او بشري حقوق هغه څه دي چې په ترکیه کې دیموکراسي ته لار هواره کړې ده
It has a stronger economy. It has more educated human
دا هیواد پیاوړی اقتصاد او زیات لوستي کسان لري او د دې سربېره نور عوامل هم دي چې دیموکراسي ته لار هواروي یو ښه دیموکراسي هغه وخت راتللی سي چې ټولنه له ترګري او بریدونو پاکوي د دې سربېره د قانون حاکمیت ډېر مهم دی او دا د دیموکراسي بنیادی اصول دی بشري حقوق خوندي کول او په ځانګړي توګه د ښځو او لږکیو حقوق او د هغو ټولو کسانو یا ډلو حقوق خوندي کول چې کمزوري وي د دې هرڅل لپاره د قانون حاکمیت ضروری دی چې په پای کې د ټول دیموکراسي ته لار هواروي د دا ډول ناصرو په درلودلو سره ترکی د یو لاشود باندې خپل کړی دا چې هم له دې قبل د هیواد د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو مثال یا نمونه حیثیت لري
یو شمیر کارپوهان په دې اندي چې دیموکراسي د اسلامي نړۍ لپاره د یو نوي او جدید کلتور حیثیت لري د دوی په وینا کڅه هم د اسلام او دیموکراسي ترمنځ ځینې بنیادی ستونزې شته خو د انسانانو دینی فهم معلومات او د دین په اړه د دوی د پوهې زیاتوالی کولای شي د دیموکراسي په اړه د دوی تجربه ډیر کړي د ترکیه په کونیا شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د پوهنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر محمد اقګلوای پراتلونکو وختونو کې به نور اسلامي هیوادونه هم دیموکراسي زده کړي او هغه په ظاهره تضاد چې د اسلام او دیموکراسي ترمنځ موجود دی د وخت په تیریدو سره به لمیان زولار سي
دولایسیله بیس یعنی ترکیه
که هم ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه دوه تجربه لري او د یو لار کود یا مشر حیثیت لري زه فکر کوم په راتلونکو وختونو کې به نور اسلامي هیوادونه هم دیموکراسي زده کړي او هغه په ظاهره تضاد چې د اسلام او دیموکراسي ترمنځ موجود دی د وخت له تیرېدو سره به لمنځه ولاړ شي او د یو مسلمان په حیث به خپل ژوند کې د سیاست او دیموکراسي کلتور رامنځته کړي دا په دې معنی نه ده چې دیموکراسي به دین او دین به دیموکراسي ته اجازه ورکوي یعنی ځنې وخت به سیاست پر دین اغیز کوي او ځنې وخت به دین پر سیاست اغیز کوي چې بل اخر به دا متقابل اغیز پوګده موده کې د یو سالم سیاسي کلچر پر رامنځته کولو کې لویا ونده ولري
سیاست کلچرمزن اولسځم دښنور
په ترکیه کې په یو وخت کې د اسلام او دیموکراسي خوا په خوا کې تاګ څرګنده کړي چې دغه هیواد په اقتصادي ډول او د قانون د حاکمیت په برخه کې زیات پرمختګ کړي او د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو نمونه یا لارښود حیثیت خپل کړي دي خو په ترکیه کې دین په سیاست کې رول نه لري او سیاست او دین په خپل ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار کوي ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې د تاریخ په اوجدو کې تصوف په ترکیه کې څه رول لوبولې دي تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم لوی چشتن مو مالسه
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوس خبرونه دا یادونه په دې خبرونه کې چې دا اوریدن کو مونږه زړې سندره تاسو ته خبرو او نو اول بلار شو د ماشوک سلطان په आवाज کې بعده سندره وورو ماشک سلطان پاواس کے سندرا تا سور دل اور دن کو داخ پرونا دا یادنا او اس چدے نو لاڑ بشو او د کشور سلطان او د خیال محمد پا آواز کے بدا سندرا ورو کشور سلطان سلطان او د خیال محمد پواز کی سندره تاسو ریدل او ریدن کو اوس بلاړ شو او د یو بلې پښتني سندره غاړي د ګلنار بیگم پواز کی ودا سندره وره
زما صاحب شه نظر دې پلا زلف زما صاحب شه نظر دې پلا زلف زما
ګلنار بیگم پواز کی سندره تاسو ریدلا او ریدونکو خبرونه دا یادونه چې پکې مونږ تاسو ته زړې سندرې چې دی هغه در تخبرو او ریدونکو اوس بلار شو د زرسانګې او د خان تحصیل پواز کې بعد خپل شانتي سندره وورو
لارا زوم ته کولې پوتیش مارو مارو
زرسانګې او د خان تحصیل په واسه کې ټپې تاسو اورېدلې اورېدونکو خپرونه دا یادونه د خپرونه چې دا همدی سه باندې پای ته رسی په خیره کې به درته د کمرګلې په واسه کې سندره خپره کوم او زمونږ راتلونکو بل خپرونه کې به د مشال ریډیو همکار ګل ایاز تاسو سره وي. نو مشال ریډیو سره اوسئ.